څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم رشخند و هدیدې لپاره هغه نورم تشویقی و یاره تر احتیام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی هغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف تېرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیده او هغه سیزان وخی هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کرکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لویه علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار او روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي، خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو بهتره معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. معلومه ځای پر ځای ودرېدل تازه میوې د یو ولایت بل ولایت ته چې تللي خراب شوي، هغه چې د خارج څخه بعضې میوجات ته تلل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز وسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ، بیا درته هم د هغې خبرې ته ولاړ شي، فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، ته ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کیږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلېدو امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه اخاذې چې کېږي، چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ خیره یا څلور خیره دی. دا وخت چې کوم ترانسپورټ د افغانستان د اکثره خطر به اګزارۍ یو جز دی او دا هېچاجه پربت به کوي. موږ د دې سره منظمې ناستې درلودې، وزیر صاحب ترانسپورټ هم خپل دلی درلودله، چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای. او باید حل شي. تاسو ګورئ د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګورئ، ګمرک دومره په فساد کې اوسه او ته رسېدل دي. زه په دې باندې اطمینان لرم که چېرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت باندې او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي؟ ولې د بعض شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې هغه قاچاق
خلاص. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګډه د فساد پر مخ دي. زه تاسو ته یو شی په ازغرد سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومې دي. یو تاجر ما دا وړي هغه ته په لس افغانۍ تمامېږي، بل دا وړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامېږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو سر نه تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړۍ سره لاس لري در هغه مشکل ورته هغه دغه مال راوزي یا جنس ارزان ورته تمامېږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی. یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کېږي، یو سان قانون نه تطبیق کېږي. په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کېدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی کنی یا ولار چې دغه د ګمرک رئیس دی، هر څوک چې دی دا دی ولار چې ورې په دغه کې دی وکښېني. په هرات کې کښېني چې هر مال دی، یعنی په فراه کې یو منظم طور کښېني چې دا مالونه راځي یا جنس راځي، سم دی کنټرول کې پرې وځای د خپل محصول نه واخلي.
غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي دی؟
دا په خپل په ګمرکاتو کې چې پښتنه وکړي دي ته ټول نورمال میږي. یعنی تاسو زما دغه دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان وي، یو ځای کې محصول وسی بل ځای کې نه راګرځول کېږي. هر څه چې کېږي تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کېږي؟ افغانستان هرات نه دی که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کېږي دا پر یو ځای واخیستل شي. یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کېږي او هر څه چې پر تاجر باندې د پر کېږي، تاجر نه پس څنګه کېږي او نه پس څنګه سوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې کچېرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دي کم شي. خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي او موږ څنګه وکولی شو د افغانستان سکتور د افغانستان تاجر او سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې دي چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي. یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا چې باید قانون یو شان شي. په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردرګمه کړی دی. هغه څوک چې شناخته له تاسو زه به تاسو ته یو شی ووایم. یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې هیڅ نه مصرفېږي، نه د افغانستان ته راځي. هغه په یو کال کې دومره جنس راغلی دی په تغییر جنس ټول شان مسولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغییر جنس مسولېږي او تغییر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. ځکه مې د وزیر صاحب معترف یت خو خواهش چې په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کړي او د تغییر جنس مالو څخه ډډه وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي. ټول کړي موږ لږ محصول ولرو، کاروبار به ډېریږي او دې عواید تر دغه ډېریږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دی هغه تحرک دی. اقتصادي تحرک نه بي رښتګه چا وایت پورته نه یو د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل پودریږي د خپل عواید له درک کچېر صرف کاربندیس کې کچې تلوي ترانسپورتي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ لري کې د شریانونو حیثیت لري هلته هم داسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي سوداګرو ته زیان رسیږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او ځم تاسې د پانګونه خونه کې یاست معمولا حتما دا معلومات درته شته زما اول پوښتنه که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي دویم که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شوي اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو بهتره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي د هغه هدف یا اول هغه مهم پاک چې دی ګوري د هغه دپاره امنیت اوس د خل د امنیت پس بهتره معلومه ده تاسو په دغسې راډیو کې کار کوئ چې جهاني راډیو د او ټولو رپورټونو تاسو ته راځي اول امنیت دی دوهم په کار کې اساني ده دوهم ستونزې د منځه لرې کول دي او بل شی چې دی د زیربنا جوړول دي زه فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوژه پروازه ولر دی ولې بعضې لاندې ماتیاوی کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي تاجر تشویق شي تاجر راسي سرمایه ګذاري وکړي زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پام لرل
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دي او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسې مافیایي کړي بوډي اړیکه لري
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای را تېر شوي دي او چې پښتنه ځنې وکړي چورته ده د موټر یو بیچاره چې ولاړې په هغه کې چې لازر افغانۍ تفاوت یې راکش کړی در غوږ چې د زه تاسو ته په زغرده یوه خبر کوم چې د هر چا موټر راسې پر چوکې ارغمدوی دی پیسو نه تللی چې د هر چا موټر و کندهار ته داخلېږي د ګمرک د مامورینو څخه هغه د هغه مزد نه شي تللی دا یو صحیح او در زغر سپینه خبر ده لوی مثال یې تاسو په خپله د هرات سره پونه درلودل په هرات کې ولې دا وسوځل شوله خلکو د عامه شتمنۍ وسوځل ولې ولاړو شل ورځې تا لري چې یو موټر په ګمرک کې درېږي یا یې ضبط کړه یا یې لکه یا یې مور محصوله وه څه مشکل وو چې دا شل ورځې یو موټر په ګمرک کې درولی
مومن صاحب یو شمېر پوښتنې خلکو ته نورې هم راولاړېږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر وړي دا هم احتساب کوي صافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتسابي کاری وکړه تر خوای د هرات په اسلام قلعه ګمرکم اور ولګید حالت آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا پټ رازونه شته چې ځنې کړي غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري
زه فکر کوم دا چې لاخوزه د اوس مشته نه رسېدلی ول دا د حکومت وظیفه ده حکومت استخبارات لري په دغه خاطر باندې معاش خوري دا باید دی پیدا کړي هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی که چېرې د نظام دغه یوې پایتې خصوصي تور ده که یو څوک تاوان ورسي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي چې څوک په دې کې تعلل کوي
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمېر ستونزې راپېښ شوې دي ویل کېږي د دوی مالونه هلته ولاړ دي اساسي ستونزه چیرې ده
واقعیت درته وایم چې په هند کې تقریبا زموږ بعضې صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه دا دوی موږ ته وختي خبر نه دي راکړی موږ ته یې باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا تر دغه تاریخه پورې تاسې راوړي ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیش کړي دي په دوی په سیستم یا په واګه کې او په دوی په هوایي ډګرو کې
روسي پښتانه څه ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلا کو ترسو اقتصادي تحرک رامنځته شي
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلا دي زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس تر په تاسو سره کله یو ځای پښتل کېږي په هیڅ وخت د تاریخ مضبوط هم څنګه کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره کړی وي موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید تطبیق شي او حق اقدار ته ورسي خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لري شي یو مامور د ګمرک هر څه ونه شي کولای یو مامور د ګمرک په خپل په هر بندر کې هغه پاچا دی او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای تجار هم باید خپل مبارزه پر دې وکړي نور باید فساد ښکار نه شي نور باید چا ته رشوت ورنه کړي هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړو دا وطن زموږ دی د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو چا ته یوار پر رشوت ورنه کړو چورور کمه کار اخلاص یې که په یوار پر رشوت ورنه کړو باید دا غیر خپل دلیل وای
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد ډیره مننه